السلام علیکم د سحر شپږ بجې دي نن دوشنبه ده د کاب يهود میاشتې 28 د مارچ 14 د ازادي راډیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي چې په دویم ساعت کې 25 دقیقې 19 بحث پریږي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د حملې له قربانیانو او د کورنیو له غړو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي پر خبریالانو او رسنیو حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسي د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړي د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سوو کسانو شمېر درې او د ټپیانو 16 تنه شي نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیایي مرستو د یوې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د هوا له لارې کابل ته رسېدلې طبي وسایل او په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیایي مرستو کیټونه شامل دي د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډېرو خلکو ته روغتیایي مرستې ورسېږي په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤولانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړی ویل سوي د انتاني ناروغیو د درملنې دغه 20 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبیو لارې 16 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرفۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د دو یو ورځنیو لوبو لومړی هغه پیل کړي د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پیل سي د دې بورډ په خبره د دواړو لوبډلو ترمنځ بله یو ورځنۍ لوبه به تر روانې چهارشنبې پورې ترسره سي د افغانستان او بنګلادیش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوو سیالیو پسې به د افغانستان او بنګلادیش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پیل او تر 10 پورې دوام وکړي تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یوه ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی د ایران فارس خبري اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی په دې چاودنې کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 50 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سنبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پارونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یوه اوبتل څخه یو میزایل وازمایه د جنوبي کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی 10 ورځې دوام کوي که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده بلخوا یو بانفوذ تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څه باندې 1000 پوځیان وژل سوي. په واشنګټن کې ډیره د جګړې یوه مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي هغه سین چې د ښار له منځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړۍ کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سخت جګړې راپور ورکړی، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیره واګنر ګروپ جنګیالیو مخه نیول سوې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. نن افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په ګوزن یا پولیو څوک اخته کېدای شي؟
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان ته د ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې افغانستان دا مهال له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. په بل راپور کې په خوست کې وزیرستاني بې ځایه سوي کسان وایي چې ګڼې ستونزې لري.
که خوراکي توکو د اکا نه راسه سامان دیږي چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیر نو وړي چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي.
د شیزینا فلمي لوبغاړو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور اوري. دا هم وړي چې په کندوز کې خلک د شیزینا ډاکټرانو له کموالي شکایت لري.
هغه زمونږ ولایتي نسایي مریضان چې وانده کړه د غول اختلالات لري وي تاسو لا شئ دغه مرکز ته لاړ شئ.
د 20 دقیقې اونیز بحث د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم شرق لست ورزو د راپورونو برخه ته. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورک سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي. ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري، خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې د ښاغلي کمال شاه خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 40 ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایروس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې روانه اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي، ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر 50 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 85,000 ماشومان له سختې یا حاد خوارځواکۍ سره مخ وي.
په راپور کې مو وردل چې نن په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد ناروغۍ د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. چارواکی وی په دې کمپاین کې بشاو خو 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال د یونیسف د پولیو لمنځړولو پروګرام د عامه اړیکو مسول کمل شاه سره مرکه کړي او لمړی ورڅخه پښتنه کړي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغي شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. که داسې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاول آزادی رادیو سره په خبرو کې که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي، ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. تاسی آزادی رادیو تا غوړیست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې پرون په هغه راپور کې چې پر ریلیف ویب کې خپور شوی ویلي چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې له شدید لوږې سره مخامخ دي او اټکل کیږي چې روان کال به شاوخوا 15,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ زی. او چا تیر اونۍ په افغانستان کې له 30 میلیونو زیاتو اړو کسانو لپاره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یو چاوي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 40.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونې په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 340,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. او چا همدارنګه ویلي چې افغانستان پرله پسې درېیم کال وچکالي تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیې وضعیت 40% نور هم بدتره شي. او چا ویلي لدې سره سره چې چاپیریال د عملیاتو لپاره ستونزمن دی، مرستندوی ادارې په دې هیواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تیر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تیر دوبه د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تیره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګیدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تیر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیت وځنډو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تیرې پنجشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغه کې سږ کال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو خلک شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې تر ډېره شفافیت په پام کې نه نیول کېږي او مرستې اکثره اصلي مستحقینو ته نه رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوست د سپیر ولسوالۍ په مربوطات کې میشت وزیرستاني بي ځای سوي وای چې په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د شوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. نور د نجیب الله الخیل پر راپور کې.
د خوست د سپیر په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یوه غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تڼۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مشت کورینا نشتا، مکتبینا نشتا، روډینا کسا نرا چې کیمادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسه نه مشدا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي لکه کیرینا کسا نرا ډیر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یمرستو او نورو شایانو پسې خوښ خار او تنه ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه را سماندایږي چې مشته باید خپل مرکز سره سي. امیز نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې مشته انجینران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشتان وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوی چې د هغه له سره بایومټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرسته دوی ته نه دی ورکړل شوی. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسار مونږ ته ورسوي. که نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکي کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبر اوسره کړی دو خدای په دې غدرې مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نه غزه ته مستقیتا مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوي دي د ژمنې موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوي دي نو هغه مونږ بار بار وختنه کوو خو یونیسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې موږ مطمئن شو یا پغې موږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي ارزو ویدا وایي چې اوس هنري فعالیتونه نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ویدا وایي چې دا مهال پر واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټران ورته ویلي چې استراحت دې وکړي. د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی اړو کسانو سره مرسته کوي. ثنا کاکړ تفصیل راکوي.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه د اغلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړي په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلې دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
موږ هغه څه چې درلودل ومو پلورل او ومو خوړل، په دې وروستیو کې هیڅ هم را پاتې نه شول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته ووزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولی. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
اغلی ودا وایي د هنر له مینوالو او د طالبانو له حکومته یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دې بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند د وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه ووزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبور کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولی چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خود نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغشان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغشان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
ازادي راډیو ته غوښتست د کندوز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي شیزینه ډاکټرانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې د شیزینه ډاکټرانو کموالی د دې سبب سوی چې د دې ولسوالۍ د لورو پرتو سیمو ښځې د زیږون پر مهال ومري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو وستونکی محمد سالم وایي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولادي مریضان لرو، نور جرایي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته هېڅ جرایي څانګه د هغه نشته، کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زمونږ ولادي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ، د صحت له برخې نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لوبر ته ستونزې شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي یا زمونږ د ټي وي هغه اولنی دغه حل شي ده، داسې یو خاص توجه نشته. اوس دا چې د ولسوالۍ مرکزي کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي، خو باید دا زمونږ د اچ ولسوالۍ کلینیک قلم باید 500 شي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغې ولسوالۍ د مرکزي روغتون کچه له 40 څخه 50 ته لوړه کړي چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلاغ وایي، ډېر ګوښه دی، داسیانې پسې کرغوشې دی، دې خوا ته ګیلمتاوه او جنګ چشمه ده، لارې هم د هغو خرابې دي، هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې راورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض په حق رسېدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا 40 بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشتشرچي ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخي هم ورته خبره کوي.
نه یو کلینیکونه نشته، ډېر مشکلات دی، بیخي ډېر مشکلات دی. په دې چې دی یو کلینیک په دې اچ په سطح کې دلته په ولسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوا به که یم کفایت خلکو نشي کولی.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشتشرچي ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشتشرچي ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 10 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد وه چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک میلې د ازادي راډیو اړیدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی، دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي. اوس که راس نور هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یا ته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکانداران وړونه هم ته ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دوی څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپله ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغان شوزو انجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري په مزار شریف کې پر تبيان فرهنګي مرکز د حمله له قربانيانو او د کورونوي لغړیو سره د خواخوږي ترګندولو ترڅنګ ویلي پر خبري اعلان او رسنوي حمله حق کسان کوي چې له حساب